اوردون کو د مشرډیو په یو بل اګړې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني پر دې هله چروغ جوړ بیستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د زن وجوهات او لقبله منګه تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو دغه راز په دې ګړې کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او دغه راز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واوري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبي هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور اورو.
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري. خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچه هم مشهور دی صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه لنډې کیسې تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزی هم لیکلي دي. البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي. ګران بچه په کال 1941 کې په چرسده کې په پرانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږېدلی و. تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې. له ماشوموالی د شعر او ادب سره مینه وه. د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو. شاعر ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
هر چاته پته ده چې دومره آسانه دومره ښکلې دومره خوږه او دومره د شاعرانه ښکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغه دورونو د هغه شخصیاتو د فن یو نمونه لکه چې مونږ اکرام الله ګران باچا اخلو. نو اکرام الله ګران باچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل باچا ویم. هغه د غزل باچا دی. ګران باچا خو دی خو هغه د غزل بچا دی. او هغه غزل سره دومره مینه کړی ده. غزل کې دومره نوې تجربې کړی دي. غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړی دي. دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړی دي غزل ته چې هغه نورو شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خوږو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي. دغه شاعرانو په ځکه لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه د هغه د هغې فن نه د هغه د شاعرۍ نه متاثر و. ځکه چې کله څوک تضمین کوي کله د چا مکه څوک څه لیکل کوي نو هغه اسی نه بلکې هغه د هغه ذهن تر کوشي د هغه فکر هغه واخلي قبول کړي او هغه تر دې حد پورې قبول کړي چې هغه غواړي چې او یره زه هم په دې مکه باندې لیکل وکم. نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډیرو غزلو باندې د هغه په ځمکو باندې د هغه په تاثر کې نور شاعرانو لیکل کړي بلکې د رحمت شاه سایل غوندې خوږ شاعر منل شوی شاعر د مختلفو دورونو تیر شوی شاعر چې کوم دی نو هغه هم اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتل نه دی او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي په هغې باندې بیا سایل صاحب هم لیکل کړي دي.
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپله هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی. د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
زه دا غزوی ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما رای د یو مینې او د قدرت متاثر هم وي. خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د هغوی د ادبي مقام ټاکنه کې شوې ده. زه خپل هم یو ذوق لرم یو خپل لږه ډېره پوهه لرم. نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي. د کلاسیک دور نه نوی دور په غزل له داخل شوی دی. د کلاسیک دور اخونانو کوم غزل لیکلی دا غوی دا عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس ژبې نه د خپل ژبې کارونه لکشن اوچت ساتلو نو نوی دور کې غزل د اولس فجب لیکل کیږي او په دې کې نوی مضامین هم ځای کول دي دغه دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتګار تحریک دی اقام او اقام پالنې په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو هم راځي چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د ثنور حسین مومند صاحب یو مبارزه پاتې شوې ده او بیا د هغې اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې نو زه ګڼم چې د دغه دور نمایندګي کول دا آسان کار نه وو چې حمزه بابا ژوندی دی سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندی دی او د قلندر مومند صاحب په شان دا ادبي دیوان دی په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په هم ځان ته راګرځول او د اودس په هم ځان ته راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي د هغې کې ډېر سیزونه شریک وي هغه یو خاص رنګ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې خو بیا هم په یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه را روان چې کوم مضامین وو لکه عشقې شاعري وه نو پای کې د هجر او د وصل مضامین دي یا د رندانه شاعري ده ای کې د ساقي او د میخانې ذکر دی او ورسره دغه نوي تحریکونه چې ورسره کوم د نوي دور وو هغې اثرات او د هغې ځای کول هغه هم ګران بابا په خپل غزل کې کړي دي خو غزل لکه هغه ثقالت یې په کې نه راوستې او هغه شان خپل یو خوږلت یې ورس برقرار ساتلی دی شعر کې رواني ده موسیقیت دی او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له ښکلا بخي هغه شیزونه ګران بابا کارولي دي زه راګڼم چې د نوي دور سره تړلي کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونو نه علاوه اجتماعیت خوشته خو د نوي دور چې کوم د ماده پرستی ده د هغې سره انسان یو فرد چې کوم د خپل د ذات تعلمي سره مخ کېږي هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کېږي نو دغه سیزونه هم ګران بابا په غزل کې ساتلي دغه ځای کړي دي زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی دغه کسان ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمائندګي ډېر په ښه ډول باندې کړی ده او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسولو کې دی ټولو ډېر لوی لاس دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو
سمرج چزر می اوچتی گی ستل پم سرا ہمرا خوئی گم سمرج چزر می اوچتی گی سال پم سرا ہمر کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمر کوئی گم گلی ہر چاد پری خود ما بدنام سرا ہمرا کوئی گم ہمرا کوئی گم اشنا دہرا
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبي ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت پاړه مشال رادیو ته وویل.
اکرام الله ګران باچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لارښودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران باچا ملنګې ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل درویشی تصویر دلولے دے. فن او معنا یو بل سرن خلولی دا کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم زما پا هر حالت کی شر نلگی چی کم چا هم دا ملنگ شخصیت لدلی دی دا دا کلامی آوری دلی دی پو خصوصی توگا دا دا غزلی ازرت پری وطلی دی او یای نصر لسته دی نصر دیر کم لکلی دی خوچی کم یه لکلی دی دا شاعره پا زنی کتابونو یه دیر مدلل مخدمی لکلی دی خپل تن کی دی نظری دیر پا فنکارانه تو گولانده کلی دی مطلب دا چه گران باچا طول مینه مینه و دا دا پتندی که ما چرتا گنج نوی لدلی او دغا حقیقت یه سمرا پا خکلی انداز بیان کلی دی زکارون دا مال دولت نیم گرانا زد مینه سرمایهیم که چا یولم زمون با تقریبا هر اونه دا زیارت پورز رقه که لدکا تک که دل کلندر سیبه دا دا تنکیدی رای تا دیر زیاد اهمیت ورکولو چه کلا با تنکیدی غند ختم شوا غیر تری مشایره وار براغلو نو ملگری با دا گران باچا غزل تا غگ غگو اکثر با دا مرکه ورز بر نهیره وا چه کلا با دا اجلاس زیت راغلو نو دا لایبریجه ملگرو بورتاوه چه باچا جی دا مرکه غند خدا زیارت پورزوی او نند شروع ورز دا نو دا سی ملنگ سلیو دا دا غزل دم را خوب روان او ساده ده چه دا حمزه بابا نا پس پا ولس کی کچا تا دیو غزلگو شاعر پا از محبوبیت تر لاسه ده نا غزل ما پا خیال گران باچا ده مونگ سر با اکثر دا محمدین مقید مرحوم کلیز مشاعرو تطلو خلکو با سر ده رضیات امین قولا چه پا کم مشاعره که با نو ملگرو به کمی ده پا شدت سر محسوس ولو دا 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 غزل دا ویل و انداز هم دیر منفرد بو تنکیدی نظری هم دیر تیز بو چه دب کم رای پیش کا مخالفت با سر دیر کم که دو زخه چه دا هر خبر با پتول تللی با درنه با و اکثر به مونگ تاوی چه تنکید دیر سنجیدگی غواری دا سرسری ماخله دا پختو ادبی چه من تل ملگرو چه کلا دا مخید وارد چه دا یوی طوله سرب و شروخو نو پیوا غنده که گران باچا هم پا دی ایوارد اون منزلو
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه یې کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهدې په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو.
ګران بچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران بچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو، ډېر ملنګ، خاکسار، کمزورې غونته کې وجود، ډېر خاکسار، عجز طبیعت یو. لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ او څومره رنګیني ده پکې، څومره شوخي ده، نو دا شوخي او دا رنګیني د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه، بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي. زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کړي. نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو، خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې ده ته الله پاک هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو دپاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه. وهبي شاعر و.
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران باچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده. هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
ارواحات ګران باچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل، خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم ملي کې غزل به د مجروح شي، خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکه، خو ګران باچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلې وه او د نظم پرتله غزل ته ډیر پام کاوه. د ګران باچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو ده. خدا هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی، د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی. دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو، زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته او ډېر خاکساره سړی و. دومره خاکساره سړی وو چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې وو. ډېرې خبرې نه کولې، په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو، او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد، خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ، غلی به په خپل ځای باندې کېناسته. او یوه خاطره چې ما ته یاده ده، هغه دا ده چې ورځې چا ډېر تعریف وکړ، نو دا چې سټیج ته لاړ نو وی ویل چې زما مثال د خاورې دی، خاوره که تا اسمان ته مولي ده، هغه بیرته ځمکې ته راپریوځي، یو ځای ځمکه ده. خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی، بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده، او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې د ګران بادشاہ نوم بالکل څرګند دی، د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهان خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي، او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم، خو چې کوشش وکړې نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران بادشاہ شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه هم فهمه لګي او روانه لګي، خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزه کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل مم ته نه چې څه ته ویلی شي، نو دغه قسم شاعري د ګران بادشاہ ده. او بل دا دی چې ګران بادشاہ په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی، ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بدلو په ژوند دی هغوی قدر شوی دی، د هغوی شعر به خلکو ډېر په غور اورېدو خوند به تا اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مري نه، هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه دپاره ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او غزل اورو.
غزل فسوری تاد کینو دمخمل تکینو چراش نپ ٹولو
نو نوراشی پر لے چراش نو پٹو لو تنو نوراشی دد دی تن پر من راشو پورے ور نکی
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران باچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران باچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران باچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي دا دیونه کې چې څوک په دې وقهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وموه او چې د ده غصه سړه شي مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه دې نه لوی فتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې فتنه وړې کې کوچنی د عکس العمل پتنه چې دا ډېره لویه ده. ګران بچایا ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانا پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قایل دی پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساری بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر او کران پچا د خپل عجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامت تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي او په خصوصا د غزل نگانه ډیر لوړ غزل لیکل ده ډیر په ملنګیانه مزاج لیکل ده ډیر په جزانه مزاج لیکل ده ډیر په غزل لیکل ده. ګران بچا لوی شاعر ده د پښتو غزل او خدای دې روح خاد لري.
دا ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډیر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرام الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی او په پښتو کې یو کتاب د ګلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند او سپورا برخه تیر شوې ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي د اشنګر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنګر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بچا دي سره به ناست کېدله او تنقیدي اجلاسونه به پسې کېدل. د ګران بچا د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به وایم چې د ادب د آسمان نور وو. ګران بچا دا شروع شو ده هېڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه او ګران بچا د اسلام کالج یو پروګرام وو هغې لتلي وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات هغې کې د ایران څخه کم راغلی وو رقم راغلی وو بیا ما دا خبر دا پلانی سره ما نه لگی سره زما طبیعت نه لګي یا د افلانه ښه سره نه ده زما په خیال سره یو سړي لپاره د هغه د شخصیت په اړه باندې څوک خبره کوي نو دا هم یو کافي خبره ده چې د هغه په ټوله زندګۍ کې لکه ما ته څوک داسې بل ګواه ملو نه شو چې هغه ویلي چې یاره ګران بادشاه دا خبره کړې وه چې د فلانی سره زما نه لګي ده یا دا زما نه خوښ ده. ګران بادشاه په انسانیت مین شاعر او هغه د کلخم انسانیت د خیر خبره کوله د کلخم انسانیت د خوشحالۍ خبره کوله. ګران بادشاه غوندې شخصیات زما په خیال کې دا په سدو پک پیدا کېږي هغې ما ته خبره کوله چې یاره زما واده ونو هغې کې مشاعره وه هغې له حمزه بابا راغلی و حمزه بابا یو کله راغلی چلی وو چې یاره واچو نوی باب د غزل او بیا هغې چې هغه کلام ما نه هېرېږي خو لکه ده ته ګران بادشاه ته یې ارباب د غزل ویلی وو که نه نو ګران بادشاه داس نظر د غزل ارباب وو.
د ګران بادشاه یو بل کلیوال شاعر حاجي جهانزیب محمد مشال رادیو ته وویل
کله چې مونږه د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل به ارو مرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کې دا ووایم چې که په شلمه صدۍ کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او په پنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کړی دی نو هغه اکرام الله ګران دی. واقعي چې حمزه بابا د غزل بابا او د ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولی وو لکه څنګه چې هغوی ویلي دي چې تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړم نو بل اړخته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کې ویلي دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوی باب د غزل. د ګران بابا د غزل دغه د شعر که مونږه فنی او تکنیکی جایزه اخیستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته داوی یو شعر ږدم چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خښ کړه ګرانه ګرانی ده د کفن قاتی ده. په دې شعر کې که تاسو سوچو کې څومره په کمال سره هغوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړي دي او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال دی. بله دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړي دي چې د غزل روح ته متاثر شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثر خلکو غزل پروپاګاندا شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو. غزل تاسو واورېدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو.
نورالبشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د پراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګې کتلې دي، په داسې نظرې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپل ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپېریال هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله والا محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغې احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بادشاه چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه وو. نو په دغه ګرانو وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا دا په دې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلی دی، نو دا هسې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړاو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زمونږ نوي کول، مونږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې مونږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو مونږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په جون فن شخصیت باندې ډېر فخر کوو، یاړو به پې.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، اساس خو سره خپل لیدل کتل شوي دي، او ستاسو نه علاوه د اورېدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اورېدونکو به راسي وي چې هغوی به سره خامخا چېرته ناستې شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې هغه سټوکس چې کوم هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم او د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو، نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده، د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان وو او ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپېدنی وو چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. انسان سره خو پرېږدي چې ځناور بناوی کم زله خوګیده چې یو خبر راته غترور مشر ترور کړو، خو دیرو بخي هغه وفات شوی ده. وې دې الکوانه کې د وهم سره شک بیماری شو، و د چې بچ سره لاس لګید، نو دا بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا جراثیم مناسیم چاغت لړ. او په دغه ورځ شپو کې د شپې ډېر تیز باران او ډېر تیز شیبه و، په دې کې اوس په کولنجې ده بار. او ګران بابا چری نو دا لکو دې را پاس را خو به دې جرا سپې کولنجې کې زه بار ورو زم دې ته مسله را اچا بار ورو نو هغه سپی ته مخکې شو، داسې روانه شو، دې پسې شو، هلته یو ډیرانو پای کې اسپی یو قوتې کړو، واړو واړو کوتري وو، هغې د هغه باران هغه اوبه راتلې او سپی د هغې د وجې پریشانه وو. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود د لمنه کې هغه ټول کوتري را واچول، او بیا چرې نو خپل ډیوړې ته راوړل، او هلته چرې نو ځای کړل، او بیا چرې ولا پی را واغستل، هغې ولا ګرم کړل، هغې ولا ورکړل، اسپی ته یې روټې واچول. نو داسې انسان په حیث پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی دی. نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټینګ دا اصول کنه، نن سم چې په ټولو خبرو باندې هغه پیو لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلینګ کوي، ماشوم ته و بې جا غوسه نه کوي، بې ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي، بار لانجی مانجی، بیا هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا د دې سیزونو نه ماته چرته نشي یاد، یو موقع دوی نه علاوه چې هغه زه چرته وخلې یم. او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکړو، هغه ډېر سخت بدلګېدل، او د انا مجروحه کېده، د شخصیت دی باندې بیا رستو دا سره تروزی او بیا چې کله زه راغټ شوم نو بالکل دوستانو وانت ما سره ما مو سره ډیر غپ لګو زغه دا سيو چې هغه سره بسوکتنګیدل نه په بهر نه مچ اکثر کشران بو کومشران خو سره غپو کشران مونږ دا سيو چې کنه په جنگلو وونو اول به وی ست شخصیت یو رو بو دبدبو په ځین کې و خو چې لګ پکې نه سلو دا مزه په دغه او خپل ډیر سر باوی بالکل کلو شو بوریت او دغه احساس پته نه کېد.
طيب را خان د ګران بچا د غزل د ځنګړنو پاره مشال رادیو ته ویل
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلې شو. د غزل چې څومره هنر دی د غزل چې فن دی د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي لکه تشبیه ده استعاره ده ترکیب ده سمبول ده منظرکشي ده موسیقیت ده دا ټول په ډېر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږ کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو شیر جایزه اخلو دا توکی پکی ګورو دلته بیا د ګران بچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران بچا د شیر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي چې کله مونږ دا جاج اخلو نو کومږ د تشبیه خبره کو او د کم شاعر په شیر کې د تشبیه خبره راخلو نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه د پاره دغه د شیر د پاره مثال راوړ. بیا کومږ د ترکیب خبره کو بیا د استعارې خبره کو بیا د منظر خبره کو د منظر کشي کو د موسیقیت ته دې ټولو د پاره با مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. ګران بچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول تو کې مونږ په نظر کې ونیسو او یو شیر راوالو کله ناکله ګران بچا دا ټول په یو شیر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیه د ته پکې ښکاری او استعاره مخکاری او منظر کشی مخکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شیر ته پام را ګرځوم. ګران بچا وای داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا لاسونه د نظر میشو تا د په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ دا ستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ لاسونه د نظر دې کې استعارې ته خیال وکئ. بیا په دې شیر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شیر چې څومره توکي دي هغه مونږ د دې یو شیر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران بچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي هغه دا ده چې د روزمرې داسې د عامې غونته کې خبرې د هغه عامې پېښې چې مونږ ته هر ورځ مخې ته راځي تاسو به هغه یوه خبره هغه شیر بیا بیا مخې ته راځي چې څوک پلو د لوپټې په خوله ټکور راکوي. دا دا د میندو به اکثر مونږ له په د سترګو باندې سترګه مې خوږ شو هغې به په لوپټه کېښود او پوکی به یې ورکړ. دغسې ګران بچا داسې د روزمرې عامې خبرې چې مونږ ته هره ورځ وړاندې راځي او پېښېږي هغه راواخلي او ډېر ښه شعر ترې جوړ کړي. پټې دي د شړشمو مملکت د مستو جنو الزام د محبت زما په سر دی لیونیا. نو د ګران بچا په غزل کې ډېرې ځانګړتیا دي او دغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلی شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او غزل اورو.
Zaman
غزل تاسو واورئ اوس د ګران باچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د ګران باچا د ساده توب او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حقله د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې ابوذر باچا وویل
کېدی شي ډېرو خلکو ته دا تضاد محسوسېږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایده کي او دی خو شعر ته ګوري چې دی کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې. خو زه وایمه چې ګران بابا که ملنګ و خو مست ملنګ و. هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چېرته نه تاریخ کړې. هغه مونږ سره هم ښه ښکلې او ګپ شپ لګولې دي او هغه محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښه ښکلې او ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي. امزول سره ښه ګپ شپ و. خاد صاحب شاہ صابر صاحب رحمت شاہ سہل صاحب علی جوندے رضا سے عباسین صاحب دا سے ذاکر ایڈوکیٹ دا سے اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ٹول دا ملگری پاتی شوی رو دی سر دا کلو گپ شپ لکه موږ وایو چې بور انسان بور انسان نو شعر کې هم یو ځل ماته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د مرکې د پاره هغې ته یې دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده نو ګران بابا ته مسکې شو ماته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې وله جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري. دغه شان یو ځل ته ماته پوس کړم داجي تاسو چېرته سسکل لاسکل کړي دي که نه د شعر کې خو دا ساقي او د میخانې او د شراب او د دې ډېر زیات ذکر دی نو ماته مسکې شو ماته یې اردو یو شعر راته وی مې شرابی نه هم شاعر هم اصطلاحا شراب پیتا هم.
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوې باب وي او هغوی ورته دغه پټکې پسرې نو د هغوی د ادبي مقام تعین او بیا د هغوی د غزل په حواله باندې د هغوی پیژنګلو چې کومه ده نو هغه ډېره لویه ده هغه ډېر وسیع ده. د هغې په زمن کې به موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وایي او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې نو هغه د یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځوانۍ وخت دی نو چې په هغې وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونو نه راتېر شوي دي او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډېر لوی مزل هم کړی دی او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره او د هغوی چې کوم یو انداز دی نو په هغې باندې هغوی نوره مزل کړي نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده اثر یعنی موږ وایو چې د نوې جدید دور څومره شعرا دي نو په هغې کې دا یو ښکاره نوم دی د اکرام الله ګران که موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو اندې شمس القمر نوم اورو نو دغه نومونه چې کوم دي نو په هغې کې یو ډېر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دی او د اکرام الله ګران څه خصوصیات هم دي د هغوی د غزل په حواله باندې چې د هغوی تشبیهات د هغوی ډېره پسته لهجه او د هغوی په شاعرۍ کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوی عنصر دی په هغې کې ځکه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو د رومان په حواله باندې په مختلف نظرونو ځکه چې د رومان احاطه کول په لنډ وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خو ډېره زیاته ګرانه ده خو د هغوی د شعرا د وویل چې کومه حقیقت پسر دي ده کومه پکې د کمزورې طبقې اواز دی او د هغې اولس اواز پکې دی کوم چې د هغوی اواز بره نه رسېږي نو دوی د غزل په حواله باندې دغه اواز په ډېر نرمه لهجه کې او په ډېره یو منفرده لهجه کې هغه دوی رسوي نو زما په خیال کې د اکرام الله ګران په حواله باندې د هغوی د ادبي مقام تعین کول ډېره لویه خبره ده خو زما په خیال خو که د حمزه بابا نه وروسته او یا د هغوی په اثر کې د هغوی د اخر وخت په شاعرۍ کې که موږ ګورو نو ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اویل چې ګران بچا د ترقی پسندو او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله
خاطرې خو چې خو ډېرې دي خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ موږ ناستو لطیف لاله او موږ داسې نور ملګري وو سره ناستو په دې کې ته راغې په خپل یو انداز باندې لطیف لاله خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنۍ هرکلې چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لاله ورته نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه کوم ما پورې لکه دا لاله خاندي را خاندي نو هغه ځان ته رانږدې کوو ورته یې وی چې ګران بچا یہ خود بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې دا هغه پاګی باندې پوښو چې نو هغه ګران بچا ورته دا خبر وکړه وی چې لاله دې کې شک نشتا چې زه هر څه یې ما د ذهن او د فکر نه خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم هغه زما د شاعری نه معلومه ده زما د دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لالا غونډه ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوږ او دومره ورسره مینه کړی ده دومره احترام یې ورکړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلی دی خلکو لیدلی دی او هر چا چې لیدلی دی نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلی شوی دی هغه ناسته ده هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل یې چې کوم دی نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمونږ نه دی منګ د ده نه یو منګ یو مخسترګ یو.
طیب الله خان د ګران بچا په اړه خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو ما له مینه دومره ډیره را کړې وه چې بس زما به م زړه کېده چې ورشم نو چې کله به م راته وخت را کېده نو لا بړم بیا به په سول ساعتونو باندې ناست. یو ورځ رانه یو ملګري پوښتنه م وکړه چې یاره ګران بچا تا سره ډیره مینه کوي د دې سیلت نو ما ورته په جواب کې وویل چې یاره د الله ورکړه بې حساب وي او د هغې سیلتونه نه وي نو د ګران بچا مینه هم زه داسې ګاڼم چې بس دا د الله په هغه ورکړو کې ده. زه به کله ورلم نو اجرې ته به ورلم د ګران بادشاہ دی په گاوند کې د دوی یو کورو چې هغه را غورځېدلې و او تش کنډر پاتې و کوټې موټې را ورانې شوي خو یوه کوټه وه پکې یو ډډې ته چې هغه روغه وه نو چې زه به کله ورلم نو ګران بادشاہ به اکثر ابوذر بادشاہ ته وویل چې یو کټ ویس هغه کوټه کې واچو ما ته به وی هلته کینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي. د ګران بادشاہ لیدو له به دغه له به ډېر خلک راتل او یو به پکې د کلی خلک هم تلل راتلل نو ګران بادشا به وی هلته به کینو نو دواړه به د زړه نه ګپ ولګو نو مونږ به اکثر هلته کیناستو. دغسې یو ورځ به مونږ او ما هغه کوټې ته کټ وړلې وو او هلته ناستو ډېر ګپ هم ولګو. بیا ما ګران بادشا ته ووایې په د دې ډېر ساعت د ګپ نه بعد ما زه نن خو راته یو شعر خو راته ووایه غزل به دې نن وی لیکلې هغه راته ووایه. نو د ګران بادشا یو ډېر مشهور غزل دی د محبت په سورنګ ار خیم داد هغه مطلب ده هغه کې یو شیر راغې چرته ازار می سوک پچارو نشي بے وس خیم لا چار خیم د دې پروانه کې غزل ویلو خو چې دا شیر وو نو زه بیخی په ما باندې سچلو شو وختره باندې ودرې د لو سړي راجب کیفیت می شو او په دې سوچ کې د تمه د سي قتل چې ته دې سړي ته وګورا دا دومره معصوم دا دومره کمزور دا دومره عجز او خاکسار او دې په دې حالت کې ما د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پنا غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وسه خیمه او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي دا لا څنګه سړی دی. دا خبر مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی و یو مجله کې چاپ شوی و په مرکه کې د دې نه هغه سړی پوښتنه کړې و چې ته په دې باور لري چې دعا په شیر کې او یا ازار په شیر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویلو چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی و واغې بیا ډیر زیات په تکلیف کې کړو ما غشیرم ما ته معلومه چې کوم د حواله ورکوله خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لره چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی. دا غي با وجود د دعا غوښته چې بے وسه خیم لا چار خیم دا غي نم ما ته د داسې قسمه په خونه به ما ته پته لګیدا چې د سمره بے ضرر سړی دی د انسانیت په درد باندې سمره دردمن سړی دی.
ابو زر بچا د ګران بچا سو خواندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د میاګانو راډاک پلانګو کې کوم یادېږي نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړې ودرېد او عکس ترې راکوشو او ته وي اکرام الله ګران صاحب زه تاسو ته معلوم دی نو هغه ته وي دا ځای دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې نو هغه ته وي د ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیازه سره پاره کوي یاره ګران صاحب نو خپلې دار خطا شوی اصل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته نو هغه چرته په بل لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوې ده. بیا ورته زه نه وایم دل مونږ مشر تره مې خدای پاکو بخښي، هغه مونږ له ډېرې چکر را کړو نو ګاډي کې ټول واړه را جمع کړو پېښور ته ځو. نو په دې کې دا جی هم په چرته مخې ته ورغلی نو وي څه کې ګران وي زه چې ځو پېښور ته دا واړه بوځو. دا جی مونږ سره کېناسته خو چې پېښور ته رسېدو هلته وي وایي ما ته خو کور کې سودا یاده کړه او سبزي راته یاده کړه زه هغه یې پسې روتې وم. دغه خاطره ډېرې خاطرې دغه شان لارې وسو بخښي رایاد شي خفه شو هم خندو او خفه هم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدرد د ګران بچا په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي دا د لږ وخت کار نه دی. داغه ګڼل اړخیز شخصیت دی، داغه په غزل کې داغه په فن کې داغه په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي. هغه د امن شاعر وو، هغه د ښکلا شاعر وو، هغه د انسانیت شاعر وو او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډیر پیغامونه وو، ډیرې تګلارې وې او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل او د انسانیت دا پیغام هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادیږي. یا دا چې کوم د ګران زړګي اټک چاودلې ښیي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ له خپلول په کار دی، په دې عمل په کار دی. ګران بابا چې کوم دی نو دا هغه موږ سره ډېرې خاطرې دي خو په مختصرو الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې وتل کیوم او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ورته د ګران بابا غزل پیش کړ ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلی څنګه دی. هغه به ویلی چې د نظره نه شي تا خو ډېر معیاري غزل لیکلی دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپرل شو. د مرګ لس کاله تر دونه پس هم د دې لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.